ډیره مننه فیضی صاحب درنو اوریدونکو په دې خبری خبرونه کې به په اسرائیل د ایران د برید پاړه د ورستیو جزئیات او سربیره په نورو مهمو خبری موضوعات او هم درته مطالب ولرو ملته هم وکړي. د ایران حکومت وای په اسرائیل د لزګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهی پاسداران ډلې په یو اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لزګونه اهداف په نښه کړي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کوم دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. د اسرائیلو د دفاع وزارت ویان دا برید تایید کړی. د دې وزارت ویان ډانل هنګری په وینا کې چې په تلویزیون خبره شوې ده ویلي چې بی بلوټه الوتکې د دوی له پل وړاندې لمنځه وړل شوې دي. هغه دا هم ویلي چې په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوې توغندی تری راتوغول شوې دي. د بریډ بیا لا بیل خبرګونونه هم راپورته کړي دي. تفصیل به ورسته په خبرونه کې واوري. پاکستانی رسنۍ وای د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله لخند او ځان سره مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فبرورۍ 14 او 19 د دوه هیلو دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې وی ډلې د جوړېدو وړاندیز کړو. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد په حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدل د عمل ځنډیدل چې کوم هیواد باید د ډله کې شامل وي. دا ځن په داسې حال کې چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنز اړیکې نسبتا ترنګلې شوې دي. د ایران د روغتیایي بیمې د اداري عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر پرون ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خورا بې وزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت وروستیو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایراني وګړو 2 برابره زیات فیس ورکړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ فشار وزارت پرون ویل چې په کابل ښار کې 80 امنیتي کمرې نصب کړي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې او دوی غواړي چې په ولایتونو کې هم امنیتي کمرې نصب کړي. قانی په دې اړه چې 80 امنیتي کمرې په کومه بودیجه نصب کړي څه نه دی ویلي. طالب چارواکي وایي چې د اختر په دې ورځو کې هیڅ کوم امنیتي پیښه هم نه ده شوې. د بلوچستان د ازادي په اوسپونو بیلتون وختون کې ډلې د ایالت نوشکی ته نږدې د نه هوتنو د وژلو مسؤلیت ومانه. پرون شنبې په بلوچستان ایالت کې پولیسو ویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بد څخه چې د ایران په پوله تفتان پر پوله کې تفتان تر روانو نه تنه پنجابي کارګر خکته او 2 کیلومتره لري په ډزو وژل. خو د بلوچستان د ازادي په نوم ډلې تیر ماښام دا وکړه چې دوی د نوشکی په 3 کیلومتره کې د سلطان چړایي په سیمه کې له یو بد څخه د استخباراتو نه غړي خکته کړي او وژلې دي. او د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی پرون د امریکا متحده ایالاتو روان شو. د عراق صدر اعظم د دفتر پر اساس السودانی په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره د سیمه ایزو کړي کې چونو پاړه خبري وکړي. د سپین ماڼۍ د خبر پاڼې لمخې ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس بایدن سبا دوشنبه د عراق په صدر اعظم سره وویني. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. اسرائیل د ایران برید. ایران وایي په دې برید کې بي پيلوټ الوتکې او توغندي کارولي. اسرائیل برید تایید کړي خو وایي لای د تلفاتو معلومات نشته. او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه. نن هم په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکان شته او په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي.
غنمان کوشه پایمانه کې او زراعتیم ذکر چپکه زراعتیم ذکر ډیری ویوړه ده مانده دي.
نور مهم خبری موضوعات هم در روان مجله برخه ده ملتیا می وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو زموږ پر وپاړه هم ژوندۍ واوري. زه امید ظهیر مالیم. د ایران حکومت وای په اسرائیل د لزګونه ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهی پاسداران ډلې په یو اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لزګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې اهداف دقیقا کوم دي په اړه څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپل قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللی. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت وان ډانل هاګری په یو وینا کې چې بیلابیلو ټلویزیونونو خبره کړې په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ ورکړی چې دوی خوندي دي. دي هغه خپل خلکو غوښت دي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایي دا هم ویلي دي چې ډېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې د دوی لپاره وړاندې لمنځه وړل شوې دي. په سیمه کې د دوی جنگي الوتکې په هغه اهدافو پسې پورته شوې چې توغندي ترې راټول شوې دي. د بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوخته او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپل ورو سره په خپل اکسپانډ لیکلي. صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپل اکسپانډ په اسرائیل د ایران د لبرید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. خغلی بایدن هم په خپل اکسپانډ لیکلي چې د ملي امنیت له ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړي د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په اعلامیه کې هر سجر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې. خغلی ګوترش زیاته کړي زه د سیمې په کچه د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینی خطر په اړه ژور اندېښمن یم. خغلی ګوترش دا هم لیکلي چې نسیم او نړۍ د بلې جګړې توان لري. جرمني، برېټانیا، سعودي عربستان او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د دې جګړې او کړکېچ د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه خودلی. همدا اوس را سره پر کرخه د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد وصل شوی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خرغلاس زبا د دې کړکېچ او بحران د زیاتېدو د اندېښنو په اړه پوښتنه وکم چې څومره کېدلی شي چې دا برید یو بل لوی ناورین یا بحران ته لار پرانیزي؟
سلامونه او جوړ په خیر. دې برید په کتو بل شکه چې اندېښنې خورا ډېرې دي. د ایران برید په اسرائیلو باندې او بیا په د اروپا او د آسیا ترمنځ تر دې وړاندې هم کابو یو نیم کال کې هغه چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ دي. په هر حال تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې د ایران په سفارت باندې په سیریا کې اسرائیل برید کوي یا حداقل ایران دا ادعا کوي چې اسرائیلانو دا برید کړی دی. د دې کابو دوه اونۍ تېرېږي او پر اسرائیلو باندې د ایران د برید وړاندوینه وړاندویل منور ته وایو استخباراتي راپورونه دا متحده ایالاتونه خبره. یعنی دا هر څه ناڅاپه نه دي سوي. تر ټولو جالب دا دی چې د متحده ایالاتونو یو له تر ټولو مهم کانګرس مین دغه البته ریپبلیکن دی مکونل هغه نن دا وایي چې موږ څو څو واره هڅه وکړله چې اوسنۍ اداره یعنی د بایدن اداره ته دا ووایو چې دا هر څه پیښیدونکي دي او تاسو ولې غلي ناست یاست او په دې هکله باندې باید عکس العمل وښیئ. یعنی دا هر څه پلان شوي دي. په ټوله کې که چیرې استخباراتي پلانو ته وکتل شي او بیا په سیمه کې او په نړیواله کچه د سترو قدرتونو ښکیلتیا ته وکتل شي نو دا اټکل کېدلی شي یا حداقل دا هیله کېدلی شي چې دغه کړکېچ به ډېر نه لویږي. دا یو مدیریت سوی کړکېچ دی. هغه البته د متحده ایالاتونو په څیر د یو زبرځواکي هیواد د ډیرو مهمو سیاسینو د څرګندونو په اساس باندې وویل شي نو دغه کړکېچ ته یو مدیریت سوی کړکېچ ویلی سو او دا کله چې کړکېچ مدیریت سوی وي نو د هغه اندېښنه بیا کمیږي چې د یو ډېر لوی کړکېچ ته لار هواره شي.
صحیح. اوس ډاکټر صاحب د ایران او امریکا اړیکو د ایران او اسرائیل اړیکو ته په کتو څه ډول دا مدیریت شوی کړکېچ دی؟ ښکاره خو د دوی ترمنځ تقریبا د ناندرویو او بیا د بریدونو خبره د یوې جګړې د پایل نه ښکاري. په داسې حال کې چې بیا د جګړې د مدیریت مسأله چې ما ساسې خبرو واخیستله چې د امریکا په لاس کې ده نو امریکا خو عملا ایران سره د جګړې د ګرته نه ننوتلی او اړیکې هم ورسره تر هغه کچې دي نو دا مدیریت بیا څنګه کېدای شي او څنګه امکان لري؟
البته دغه مدیریت چې د متحده ایالاتونو د یو مهم کانګرس مین مکونل چې ریپبلیکن استازه دی په کانګرس کې دغه خبرو څخه واخیستل سوله او هغه دا وایي چې موږ په وار وار د بایدن ادارې ته وویل چې دغسې یو وضعیت روان دی او باید دا مدیریت دي مانا راپورونه وه د ده د خبرو څخه داسې ښکاري. او بل بحث دا دی چې وړاندې تر دې چې ایران پر اسرائیل باندې هوایي برید وکړي یا د ډرون برید وکړي دغه راپور هم چې ایران به برید کوي د متحده ایالاتونو استخباراتو دغه رسنیز دا راپور دا دوه او دریم بحث دلته دغه دی چې دا برید داسې مهال کېږي چې د ایران پر سفارت باندې البته د ایرانیانو کوم ادعا چې ده چې د دې پر سفارت باندې اسرائیلانو برید کړی دغه دوه اونۍ تېرېږي او دا برید هغه مهال کېږي چې د حماس د مشر د کورنۍ غړي د اسرائیلو په برید کې وژل کېږي. هلته حماس خورا ډېر ډیر زیات احساساتي عکس العمل خي یا حد اقل ډیر زیات زوریدل ښکار کیږي. دلته ایران داسې یو عمل ښکار کوي په ټول کې. زه فکر نه کوم چې ایران دې په اقتصادي په سیاسي او په نظامی توګه په دغسې یو وضعیت کې وي چې هغه دې په اسرائیل باندې برید وکړي او له ډېرې نړیوالې ستونزې سره مخ دي. نو ځکه هم په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو استخباراتي راپورونه وړاندې چې ایران برید کوي او بیا د متحده ایالاتونو د کانګرس کې یو له مهمو غړو څخه دا څرګندونې چې موږ له وړاندې لا خبر وو او دا راپور یا حداقل دغه اندېښنه مو د بایدن د ادارې سره شریکه کړې وه. دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته هغه په عام اصطلاح باندې چې تر کافی لاندې یو کاسته
صحیح اوس خو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې عملا دواړه هیوادونو هغه خپلې جګړې په سیمه کې د نیابتي ډلو او یا هم په سیمه کې د یو بل د ځپلو لامل مخته وړلې. اوس عملا خاورې په نخښه شوې او ایران د اسرائیل خاورې په نخښه کړه. په داسې حال کې چې اسرائیل وړاندې خبرداري ورکړه او چې مقابل برید کوي، فکر کوي چې ایران اسرائیل بل خپل متحدانو سره به ګډه په ایران کې لدی ورسته همدغه ډول یو حمله وکړي او کنه بیا هم په سیمه کې خپل غاچ اخلي؟
د اسرائیل او د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د درون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونی خلی تر وړاندې چې د ورش 15 ساعت وروسته به عدالت تر رسیدي یو موږ ټول امکانات او تل روح په دې کې خبرو کې یو مهمه خبره دا و چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره خبرو اخته یو. یعنی د اسرائیل هڅه دا وی چې د سیمه په دې کال کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو راهیل کړي، لکه په کول کې متحده ایالاتونه او برېټانیا بیا دغه د البته د هغه رسمي کوم سټېټمنټس دی د اروپا اساس باندې رسمي ویناوي چې د اروپا اساس باندې دا هڅه کوي چې دا کار کې د پایته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې ایران په تیرو دوه اونیو کې د نن په ایران کې د خپل ولس تخت فشار سره مخ وو، ځکه د دې اعلان وکړ چې موږ داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې د پر سفارت باندې برید اسرائیلانو کړی دی او د دې ډیر مهم غړي هلته د ایران د دولت استازي هلته اسرائیل وژلې دي. نو د ولسی فشار هم دا و دی باید عکس العمل هوولای وای په ټوله کې ظاهرا که ورته وکتل سي د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویاند یا د امنیتي ویاند په اساس باندې متحده ایالاتونه په ښکاره په دې مسله کې د غواړي چې ښکیلي کی او ایران په دې پوهیږي چې متحده ایالاتونه په دې مسله کې ښکیلي. نو دوه قطبونه رامنځته کیږي، او هغه طرف قطب د منځني ختیځ قطب او بیا د ایران سره په څنګ کې د جنوبي او منځني آسیا قطبونه یا روسیه هم په ګډه کو هغه په اقتصادي نظامي توګه په هغه کچه نه دي چې هغه دومره لوی کړکیچ ته لار هواره کړي. ټوله کې زه فکر کوم چې ممکن ورځ دوه درې کې دې مسلې ته د حل لارې پیدا شي.
صحیح. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته له دې چې برید وشي ک ایران زموږ خاوره پنهخه کی لام دغه سبې د نن خاوره پنهخه کو کچې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي. تاسو وړاندې داونه وکړه چې ایران عکس العمل تر ډیره د خپل خلکو د فشار په وسیله باندې او یا هم په نړیوال سټیج کې د خپل مقام د خپلولو یا د ساتلو په باندې چې سوم ځل دی شي اسرائیلي سیمه کې هدف پنهخه کی داس یو هم کار وکړه. خو کچې اسرائیل بیا زیو په ایران کې درنه حمله کوي، فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کوي یا به وخی؟
دلته یو تر ټولو مهم زیار مال څه تاسو دې پښتنې کې تر ټولو مهم موضوع زما په یاد سو وړاندې چې لري چې دا برید کیږي تلر ویش الا شپږ دې ساته وړاندې د اسرائیل او د ایران پر پوله باندې د ایرانی پوز د کمانډان البته چې هغه ایرانی پوځي کمانډان دی اما په دینی لحاظ دغه يهودي دی د قطر او مرکه کې یو د مرکه وایرل کیږي او هغه وایي چې زه خو زیګدل په ایران کې ما زدم د پوځ د یونیفورم مې اغوستل زه جنرال ما او د پوځ دفاع کوم خو دا چې زه يهودي مزید کړه نه کوم چې دغه په اړه هیوادونو ترمنځ جګړه وشي دا د ډېر لوی میسجنل دی په ټول کې زه فکر نه کوم. البته اسرائیل به عکس العمل وخی دی اسرائیل یو عکس العمل به دا همي چې دوی به د عراق د هوا څخه چې په الته امریکایي ځواکونه هوس هم ستا او دا ډرون راتیږي او ایران اسرائیل تر راسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نخي نو اسرائیل به مجبور شي چې بیرته لکه د ایران په څیر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه دغو د تسل البته دغو د اطمینان دپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي همدغسې ډرون هوایي بریدونه به وکړي خو په ټوله کې هغه د کوردي سیمه چې ده چې د ایران او عراق او د اسرائیلو شریکه سیمه ده او د سردې وړاندې شپږ دېرش ساعته وړاندې د جنرالانو خبرې ویډیو کېږي وایرل کېږي زه فکر نه کوم چې ځمکني عملیات د اسرائیل یا ایران یو هم وکړي.
صحیح. او ما وړاندې خپل بل مېرمه هم وپوښتل ډاکټر صاحب چې افغانستان د نړۍ له یاد یو وتله هیواد شمیرل کېږي د اوکراین جګړې او بیا په سیمه کې نورو خیلتیا او مسلو تر ډیره پورې د غزې جګړې د اسرائیل ترمنځ او منځني ختیځ کې نورو کړ کې چونو افغانستان یو له یاد وتله هیواد تقریبا وشمار که احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخواله چې هغه په هوا او ډرون لار یو بل ولیا او یا په سیمه کې یو بل اهداف پنه کوي افغانستان بعد نور لا سمره انزوا ته زیو د نړۍ لپاره بغورځيږي او همدا ډول عملاً د ایران او د طالبان وړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کیږي فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته ورتک کې به د افغانستان زیان سي
که په ټوله کې که زما مخنۍ تحلیل لیوي خو دا کېږي او دا چې فکر وکړو چې خدای مکه د دواړو هیوادونو ترمنځ اسرائیل او د ایران ترمنځ جګړه کېږي یوازې په افغانستان نه په ټوله سیمه او په نړۍ باندې خپل تاثیرات لري یو ډېر ډېر منفي تاثیرات بدري افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثر شي په اقتصادي لحاظ تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې وو د دوه نیم کال کېږي په انزوا کې دی سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري اقتصادي تاثیرات یې درځي دا دي چې په تېرو یو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړې دي او څنګه چې د ایران د لارې افغانستان کولای شوی خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي لکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله خو که چېرې هغه بیکګراوند ته بیا ځو بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بوش حماس ته مبارکي ورکوي حماس ته $1 بلین ورکول کیږي حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته سره کوي اگر اوږد بحث د شپېغونې کې بحث وو نو هم دغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي ځکه د پاکستان یو به موږ پاکستان ته لاړې مجبور وسو پاکستان سره خپل ستونزې لرو او بیا هغه وچه ولنده لاره چې افغانستان ته خلاص ده هغه به هم له سختو ستونزو سره مخ شي او د افغانستان ولس به له بده مرغه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي خو سیاسي مسایل چې دي هغه ته ډېر انزوا ته نشي
ډېر زیاته مننه د امریکا متحده ایالاتو کې په هانتونو ساز او د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر نجیب آزاد چې د ایران او اسرائیل د کړکیچ په اړه باندې را سره خپل تحلیل شریکو درن واوریدونکو باید بیا هم یادونه وکم چې ایران تایید کړی دا چې ډرون الوتکوې د اسرائیل دننه اهداف وشتې دي وای چې لزګونه اهداف اسرائیل بیا وای اهداف ته رسیدو وړاندې توغندي او ډرون الوتکې لمنځه وړل شوې دي نړیوال خبرګونونه هم د دې موضوع په اړه باندې شته سعودي عربستان تازه خبرګون خو دلې ده او د دې د جپسیمه کې دی واقع په اړه باندې خبرداري ورکړه ده د اروپאי ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا د نمنلو وړ بریډ بدلې ده وای دا په سیمه کې د کړکیچ به سابقې زیاتې دوه د امنیت لپاره خطر رامنځته کړي له وړاندې جرمني بریټواني او ګڼ شمیر نورو هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ایران د حمله په اړه چې پر اسرائیل وکړي خبرګون خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل ملي امنیت لټیم سره غونډه کړې دا وای چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د غواخونو په مقابل کې له اسرائیل د دوښمنتیا قوي ده خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ساعت وړاندې اعلامیه خبر کړو په لومړي ځل باندې په دمشق د خپل قونسلګری پر کارکونکو د بریډ پیخي سره د حمله وتړله وی ویل کې په مقابل بریډ کیږي ایران خپل خاور او د خپل خلکو څخه د قوي دفاع ملاتړ لري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د نن اوس د هوا پیژندنې ادارې لخوا په ټولو ولایتونو کې د شدید اورښتونو وړاندوینې په اړه باندې راپور لرو چې په ځینو سیمو کې د سیلابونو دراوتو خبرداري هم ورکړل شوې ده او ترخواي پرون په د افغانستان په شمیر ولایتونو کې سیلابونه هم راوتی دي چې ډېرې کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي او په یو شمیر ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. بشپړ تفصیل یې لاسمات څاروانه ورو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورشتونو ورسته سیلونو مرشوبلی او ډیر مالی تاوانونه اړولې دي. پرون د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل درې ماشومان مړه کړل. د کابل بامیان لارې د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې د سیل له کبله بند شو. خو وروسته ځای چارواکو وویل چې لارې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلې دي. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لویدو له کبله یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له شدید ورښت وروسته سیلونو د خلکو ډېری کرنیز ځمکې لاندې کړې.
غنمان کوشه پایمانه کی او زراعتیم ذکر چپک زراعتیم ذکر دی ویو را جدا مند دی کوریا نمو قسم یوټیوب د نیو ودا د مخ سره ویو و شی لانی دی پاده و په رو زراعتیم ذ په نور شروع کړه. غنمان میته
دی کاله د اسره چپک مو ذکر ویو لږ تر بعد په کاله یار مداغه ته تکړه د څوک څوک
در سلام. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وای چې هوایي ځواک د شاولی کوټ ولسوالۍ د دهلی بند په شاوخوا کې درې تنه لسیل شغورل دي. د سیلونو په پنشیر کې هم خلکو ته مالی تاوانونه اړولې. خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اورزګان ولایت څخه ورکړی شوی دی. د دې ځای اوسیدونکو وایي
وروره پرون یو دانه د دزمر لیمانده یو دانه الک راوړی د جل سکالو او پرون مازګاری بیا بل انجلې راوړی و غمړه و خورکی پرون یو بل سړی راوړی و رود راوړی مړو.
زمانو قدرت الله د سپتخه د کړی وسدون زانو نه خاله مشتول چې تیار ورسه ولدا ما پسرایو بنه نه وتل لاله ماندو براله دا پسرایو نه نه وتل حال چم زکم یو ورل شنه شنه کشتونه چې پکې یو مې درل یو لانی کړل مې چې پکې سم بلا سپسوري
مانو ما جمع چولادي د سپید خار د کړیو وسدم تاوان به نزه دای درتوان نزه وز دکن تاوان به درتوان چې سره نه نړولې چې سره ته وبنه نه وتلې چې کله نه نړولې چې زمر ابا چم زکی وړي چې زمر دمزه کوسه ته وکی چې دا وښه نړی یا د ساري سره نړولې چې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د ورشتونو تالندی او برښنا او همدارس سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورشت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي متر تر 70 ملي متر پورې وي. همدارس د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي متر پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د شمه لوبړې دوه میاشتې وچې تیر شوې. خو د هوت له پایله تر اوسه پورې پر لپسې ورشتونه کیږي. د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب، سریپل او ننګرهار ولایتونو کې د سرو مال ډېر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه ویجاړ کړل.
د افغانستان په نورستان کې هم سیلابونه او شدید باران لامل سړکونه ته لغورونو غټ تیګی را خویدلې او ترخوای نور روسي په مواد لامل هم لارې بندې شوې دي او خلک یې له سونزو سره مخ کړي دي. سیمه کې بیا چارواکو له خلکو غوښتي چې ورسره د لارې پرانستو کې مرسته وکړي. تفصیلي راپور کې واوري.
د نورستان له ختیز مرکز او لویدیز برخو یو شمیر کسانو ازادي رادیو ته پر الهګلو معلوماتو کې ویلي چې سیمو کې د شړکند باران ورخت او سیلابونو لامل سرکونو ته له غرونو تیږي او رسوبي مواد راخوېدلې او لارې بندې کړې دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن سنگری ازادي رادیو ته ویل
څنګه آمدنو بسیار رو خراب شوه. دیگه یک دو سه جای بالا نزدیک ولسوالی یک بنام کوریز یا قریه از نزدیک قریه یک کلون څنګه آمدنو سر سرک ششتن و شورای دواب و منډول مسدود شوه. باران و سیلا و څنګه میتو ادامه دارن
د دواب ولسوالی اړوند دی. د یک پونم یو ځای کې لغره غټی تیګی را خوې دلی د دواب او منډول ترمنځ لارې بنده کړی ده. د همدې لارې په اوږدو کې په نورو ځایونو کې هم تیږې او رسوبي مواد سړک ته غورځېدلي. اوس هم باران، سیلابونه او له غرونو د تیږو ښویېدل دوام لري.
د ختیځ نورستان کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي هم وایي چې د چینار خوړ، کمو، بدیګل، نڅیګل او کور باغ ساحو کې سړک ته لغره تیږې راښویېدلې. د کونړ او ختیځ نورستان ترمن سړکې د ترافیک پر مخ تړلې دي. په یاد ولایت کې د ټول ګټو چارو ریاست مسؤلین هم مانی چې د مرکز پارون په ګډون په زیاتو ځایونو کې د سخت باران او سیلابونو په وجه غر خویدنې رامنځته شوي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل د شنبې ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون اړوند کانتیبا دره کې بند شوی سړک د ولس لخوا پرانستل شوی او له پارون څخه د واما ولسوالۍ پورې غزیدلی سړک پاکولو چارې دوی پیل کړې دي. هغه وایي کوم ځایونو ته چې دوی لاسرسی لري هلته به ځانونه ورسوي او سړکونه به پاک کړي.
مشکلات ډېر دي، خاص کر د سټاپ نه تر چتراس په ساحو کې ډېر تګي همدغه شان ته غره خودن له امله همدغه شان تر رسوب مواد ډیر پلار کې پاته دي. دا مشکلات شته نو کانتی وا خلکو هم ډیر کار کړی دی. د پک دوری نور هم توفیق ورکړي انشاءالله. زموږ تر اوسه کوشش کم ځای ته چې رسیدګي کېږي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې د سخت باران او سیلابونو راوتلو له امله له غرونو سرکونو ته د تیګو او رسوبي موادو خویدو په وجه په داسې حال کې سرکونه بندیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خاري بسونو په منظم ډول فعالیت نه درلود او دوی خپل خپلوان او دوستانو کار د تګ راتګ په برخه کې لوسونځو سره مخ دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو له امله ونه شول کولای چې په ټیکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسؤلینو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې وه. سنا کاکړ پرې جزئیات لري.
کته هم د ملي بس په ګډون د خاري وسایطو فعالیت د خارونو لاړین او اوپن سيټيزو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خود کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ورځو او د اختر په ورځو کې هم کابل خار د خاري بسونو یا ملي بسونو لکه مختصر مخ و. د کابل خار د اتمې ناحیې اوسیدونکو سید اکبر آزادی رادیو ته وویل غوښتل یې چې په خاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې کافي بسونه نه و.
کوم تعداد ملي بسونه چې خار ته معذف شوي او ګرځېدل تقریبا په خپل په خار کې اومدي کابل په خار کې بلا بازي نقطو کې ګرځیدل ما پس ما خپل په خار کې ولې د ملي بس ګرځیدا بیا هم ملي بس په ډاک راتله خلګو لپاره د مرجای نه کې د سیاغه تر خپل جوړ پوری ورسیږي.
د کابل خار د نه هم نه یو سیدونکو مشتاق هم ورته شکایت لري، وای د خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله د ټیکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو، یو مشکل نور مشکل چې ملي بس نو او نورم نغې و چې زموږ سره پیسې دومره نو چې ټیکسي ته ورکړلې وو او اختر مبارکی ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو دغه ستونزه مو د طالبان حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولي سات سره شریکه کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمېر کم دی او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د طالبان حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د لاینی او ټیکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ودا کوي چې په عادي ورځو کې د لاینی ټیکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 30 افغانۍ ده، خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
ډیر مننه چې ازادي رادیو او ریز مخ پرونی زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس دی. د ازادي رادیو ټول خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې خوندې دي. کولای شئ چې زموږ د خبرونو د اوریدو سربیره هلته ټول لیکلي مطالب هم واوري او نور مهم مطالب هم چې د ویډیو په شکل باندې ځای پر ځای د ویب پاڼه باندې هم لیدلای شئ. د ازادي رادیو ځنې خبرونه په ټولنیزو پاڼو هم ژوندۍ د ویډیو په شکل باندې خبري کې چې کولای شئ تاسو یې وګورئ. د ازادي رادیو ایکس پاڼه انستاګرام فیسبوک یوټیوب چینل در سره فالو کې او تر خوای زموږ یوټیوب چینل په واتس اپ چینل هم پر لیکه دی. هلته هم د مهمو خبرونو د خبراوي لپاره کولای شئ سرور ښکاره کړئ ویل ولی او تر خوای ځینې مهم لنډ خبرونه هم شته دی چې البته چې په غږی شکل باندې د خبري بولټنو په سیر دی هغه هم واوري. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران حکومت وايي په اسرائیل د لزګونو ډرون الوتکو توغندې په وسیله برید کړي دي. ایران سپاهي پاسداران ډلې په ویلامیا کې لیکلي په دې بریدونو کې لزګونو اهداف په نخښه کړي. خدای چې دا اهداف دقیق کوم دی پاره یې څنګه دی لیکلي. ایران دا برید په دمشق پر خپل قونسلګری د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل دفاع وزارت د ایران برید تایید کړي. د وزارت وایان ډانیل هګری په یو وینا کې چې په ټلویزیون خبره شوی ویلي دي چې ډیر توغندې او بي پلوټ الوتکې د دوی پولو تل رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوې دي. لدی بریدون روسا د اسرائیل صدر اعظم جمهور رئیس بایدن سره په ټلیفون خبرې کړې دي. جمهور رئیس بایدن هم په خپل اکسپانا لیکلي دي چې د ملي امنیت لټیمې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړې دي. د برید د خبرګونونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په ویلامه کې هر څه ژر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې او ویلي دي چې نړۍ او سیمه د بلې جګړې توان نه لري. سعودي عربستان، جرمني، بریټواني، د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل او ډېر شمېر نورو هیوادونو هم د دې حملې په اړه د اندېښنه خودلې ده چې او دای هم ویلي چې جدي عواقب به په سیمه کې نور ورانه او غاخونه هم رامنځته کړي. پاکستانی رسنۍ وايي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړې دا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند لګړون سره د پاکستان د مخالفت له عمله لخان بوزان سره مخ شوې ده. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپاړې ته پروند د هیواد حکومت کې ځنیو سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړې دا لدی عمله ځنډیدلې چې کوم هیواد باید په دې رل کې شامل وي. د ایران د روغتیایی بیمې د ادارې عمومي رئیس وايي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کاروالو او نورو بهرنیانو روغتیایی بیمه بعد تر ایرانیانو 90 سلنه زیاته وي. جمشید شاهانفر پرون شنبه ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کاروالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خرابې وزد بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کاروالو د بیمې د حق وړاندې هیڅ راز مسولیت او تعهد نه لري. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې اتیا زره امنیتي کمرې نصب کړي دي. وزارت وایان عبدالمتی قانی پرون د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې ده. او د بلوچستان د ازادۍ پوس پونوم بیلتون وختن کې دلی د دې ایالت نشکته نږدې د نه هوتانو د وژلو مسولیت منلې. پرون شنبه په بلوچستان کې پولیس وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماخام لیو بد څخه چې د ایران په پوله کې تفتان روانو نه تنه پنجابي کارګر خته کړي او 2 کیلومتر لري په دز وژلې. خو د بلوچستان د ازادۍ پونوم ډلې تیر ماخام دا وکړه چې دوی د نشکې په 3 کیلومتر کې د سلطان چړای په سیمه کې لیو بد څخه د استخباراتو نه غړي خته کړي او ورسته وژلې. مننه چې ازادي رادیو اوري. اوس هم د لوبو میدانه ورزشي خبرونه خبري کی.
د لوبو میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ردوونکو سلامونه او نیک پیرزوینه. یوار بیا د لوبو میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مهرکلی کوم. ز بختيار ساحل ما او په پایل کې تاسو ته د کوچنی اختر در رسیدو لامل مبارکي وایم. هله د چی دا ورځ مو په خوخی تیر شي. د لوبو میدانه ونیزي سپورتي خبرونه د دی غنی په مطالبه کې به واوري چې کرکټ بورډ ویلي د قشتپې شلوریز لیگ نیټي زنډولي او د لوبو ځای هم بدل کړی دی. د افغانستان الف لوبډله بیا د سریلانکا له الف لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې تړاو د لوبو سنبالونکي او لوبغاړي درته څرګندونې لري. په آی پی ایل لیگ کې دا ځل ګڼو نویو لوبغاړو ښې لوبې کړې دي او هغه لوبډل چې مخکخه وي دا ځل لیدل کیږي چې د نمرو په جدول کې په ورستۍ مقامونو کې روان دي. پهلې د افغانستان کرکټ بورډ لوري د نوي شلوریز لیگ د پایل په تړاو کو یاد لیک چې د قشتپه ملي شلوریز لیگ په نوم یادیږي. کرکټ بورډ وایي چې د سیالیو نیټه بدلی کړي دي. دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلیږي. کرکټ بورډ وړاندې ویلي وو چې په اپریل کې په کندهار کې پیلوي، خو نه دي ویلي چې ولې دغه نیټې بدلې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې غړو د ظرفیت لوړونې او د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي په یو خبري ناسته کې په دې تړاو رسنیو سره په معلوماتو کې ویلي دي چې د ځینې تخنیکي او لوجستیکي خنډونو له امله یې ونه شو کړای چې په کندهار ولایت کې د قشتپي ملي لیگ پیل کړي. دوی وایي چې دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلیږي. په یاد لیک کې چې وړاندې لوبډلې او اعلان شوې دي، پنځه لوبډلې پکې برخه لري او اکثره د افغانستان د ملي نولس کلنو الف او کورنی کرکټ مخکخ لوبغاړي پکې برخه لري. په دې تړاو نور جزئیات د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي څخه اورو.
لکه څنګه تاسو په جریان کې استئ چې د کلنی پلان مطابق د کورنی کرکټ چې کوم کلنی پلان و په اول روبه کې مونږ درې ټورنمنټونه وکړل چې گریډ 2 گریډ 1 او د معلومی سیالۍ وي چې په بیلابیل ولایتونو کې وسولې او زیاته برخه یې د گریډ 2 او د گریډ 1 او همدارنګه د معلومی شلوري سیالۍ چې ټوله بلکې په کندهار کې وسولې. همدارنګه د مشرتابه وینا و چې مونږ کولای شو ولایتونو ته کرکټ وغځو او بیلابیل سیالۍ هلته ولیږدوو. نو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې وکړو، خو یو لړ ستونزې هغه هم د لوجستیکي کومې ستونزې چې وي، چیلنجز چې وو په ځانګړي ډول باندې که زه وایم پروډکشن برخه کې ځینې ستونزې چې وي چې د دوی او بي وین د هغې لیږدول په دغه خرابو لارو باندې بل دا ځینې داسې وسایل وو چې موږ غوښتل چې په ډېر ښه کیفیت سره دغه سیالۍ ترسره شي. ځینې وسایل له خارجه موږ راغوښتي وو چې د هغو د لیږد او د انتقال یوه ستونزه وه چې موږ نشو کولای چې کندهار ته دغه ولیږدولی سو د لیږدولو ستونزې وه. نو پرېکړه وکړله چې دغه سیالۍ له خیر سره په کابل کې وشي او په ډېر ښه ډول سره وشي. نو غوښتل چې په داسې وخت کې وشي چې سیالۍ یعنی بارانونه ورښتونه ونه وسي، ټولې سیالۍ باید پوره وسي. ډېر وخت کېږي چې په کابل کې هم د سیالۍ نه سي وي، شلوري سیالۍ نه سي وي، د نندارچیانو مینه هم پرې ماته سي او ټولې سیالۍ په ښه ډول سره وسي. بل دا چې په راتلونکي له خیره سره خدای کول د مې په نیمایي کې د ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره روزنیز کیم د هغې لپاره یو ښه چمتووالی وسي. نو همدغه وخت موږ هم برابرې کړلې، اول د مینه به له خیر سره په کابل کې شروع کیږي او د لسم د مای پورې به دغه سیالۍ جریان ولري. دغه ټول بهیر به له خیر سره په ژوندۍ بڼه له تلویزیون نه خپرېږي او تاسو ټول به شاهدان اوسئ.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې به الف لوبډله سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او ویلي دي چې افغان ابدالیان به د روان اپریل میاشتې په 28مه نیټه له سریلانکا سره 15 ورځنۍ او یوه 4 ورځنۍ لوبه پیل کړي. د یادو سیالیو لپاره اکرام علي خیل د افغانستان د الف لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی او په د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې بیا ریاض حسن، عبدالمالک، زبید اکبری، شاهد کمال، بلال ترین، درویش رسولی، اکرام علي خیل، محمد اساق، ننګیالی خروټه، فرمان الله صافی، قیس احمد، ضیاءالرحمن اکبر، سلیم صافی، عبدالرحمن او بلال سمی اخیستل شوي دي. د دې لوبډلې په احتیاطي لوبغاړو کې عبدالباقی، کامل کاکړ او رحمان الله زدران ته ځای ورکړل شوی دی. د څلور ورځنیو سیالیو په نوملړ کې هم اکرام علي خیل د افغانستان لوبډل مشر دی. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي عبدالمالک، احسان الله جنت، ایمان میر، بهیر شاه محبوب، رحمان الله زدران، اجازه احمد مهری، اکرام علي خیل، عبدالهادي، محمد طاهر عادل، عبدالله ترخیل، خلیل ګربز، ضیاء الرحمن اکبر، ابراهیم عبدالرحیمزی، نوید زدران، نسیم منګل، سعید احمد شیرزاد شامل شوي دي. د یادو نوملړونو او د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل رسنیو ته ویلي دي
سلیکشن پالیسی مخکیم لرله، نو اوس یو څو نکات چې موږ په اضافه کړو. احوان عبدالان اتلان چې موږ اعلانوو دي نو مخکې به زه په غونډه خبرې وکړم. په دې باندې باید رسنیم خبر سي او دمنګ سمره لوغاړي دي کورنی لوغاړي کرکټ باید دې خبر سي چې په کوم پالیسی اساس باندې بغا نور مخته دې کولای سي سي ای ټیم ته نېشنل ټیم ته لار پیدا کی د کورنی هغه کرکټ هغه لوغاړي سي په کورنی کرکټ کې خو پرفارمنس کوي خو ځلېږي نو هغه به ایچ پی سی ہائی پرفارمنس سینٹر تا معرفی کی گی ہائی پرفارمنس سینٹر کی منگا خارجی کوچز لرو تو سو آگاہ قبل ایسی سے کوچز سے دی سرا کارو کی اور دی سے کم دی بیٹنگ کی برخہ کی لا دی بالنگ کی برخہ کی کمزورتیاں لری پیغو بن ان شاء اللہ کار کی گی اور آگاہ تمنگا خارجی کوچز تحصیل دلی منگا سرا ران نوید الحسن دا او عمران نذیر دا او زموږ خپل کوچیز عمران فرحت دا دغه سیز موږ سره یې سمځای مغلطه دا نوروز منګل زموږ سره دا دغه نو بعد چې دې باندې موږ کار وکړو او کوم کمزورتیا سی سی موږ دې کولای شو د نېشنل ټیم کمپ ته بدای راځي د ډایرکټ سی کولای شو د موږ نېشنل ټیم ته د معرفي کو بل خبره چې داسې د سلیکشن کرایټیریا دا منگا بدی کم دیر دسی کار کرائے دا سلیکشن کمیٹی وس دسی نسی جدل ایسی منگا یو ٹیم اناؤنس کو بھی کہ منگا پنزو اپنران ورکو لا پگ میڈل آرڈر کی ورکو لا دری سلور منگا سرا آل رانی نو بھی کہ بدسی کی کہ سی دری بمنگا ٹاپ آرڈر کی ورکو لگا سی بدری لو باڑی سے منگا میڈل آرڈر کی ورکو دو بو وکٹ کی پری دو بال آل رانی دو سپن بالنگ او دری بفاق بدر رانی سی دا پنزل سی سکوار دا دغن با کول ایسو سی دای کوشت بنگ داور کول لا کپتان تا نغی اساس بغا تیم سکوار اعلان ای او خپل میچ کی بلو بی دینا مخ که دسی که دلو سی دی شکایت براتو سی منگا با لوبغار دیر زیاد ور کرو نغا آل تا با غطا با مشکل و کوشت با مشکل و کپتان با مشکل و ولې وکي په ډېر زیات لا به دوسره په نرانو لا به دوسره په میډل اوډر کې پلیرانو ان شاء الله اوس موږ داسې پروګرام جوړ کړی داسې ان شاء الله ته موږ بیلنس لوبغاړي ورکو نو هغه دای کولای شي د خپل ځان ته یو ښه ټیم سلیکټ کړي
په ورزش کولو لا نشه یي مواد ځان وساتي
اوس مو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له سیالیو خبرو د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویل دي چې د فوټسال ملي لوبډلې په دې ورستیو کې د آسیا جام لپاره د تیاریو په سیالیو کې څو مخکښو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي یادې سیالۍ د تایلند په هیواد کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې افغانستان خپل وروستۍ سیالي څلور د درې پر وړاندې له تاجکستان هیواد څخه ګټلې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په فوټسال کې تاجکستان ته ماتې ورکوي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي ویلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره تاریخي ده او دا بریا د دې زیری ورکوي چې افغانستان به د آسیا جام په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري تر دې وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له نیپال لوبډلې سره هم سیالۍ ترسره کړې وې چې یوه سیالي یې ګټلې وه او یوه یې ورته بایللې وه دغه راز افغانستان بیا د تایلند هیواد له یوې مخکښې لوبډلې چنبوري سره په یو سیالۍ کې اووه د درې پر وړاندې هم بریا ترلاسه کړې وه دغه راز افغانستان تایلند هیواد ته چې د آسیا په کچه د فوټسال سیالیو دریمه مخکښه لوبډله د هم پنځه د درې پر وړاندې ماتې ورکړې وه د ویلې ده چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې له سعودي عربستان سره هم سیالي ترسره کړي اوس د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو درته معلومات درکو د هند غوره لیګ سیالیو لوبې څلی رشتو ته رسیدلې دي تر دې دمه درویشت سیالۍ ترسره شوې دي او څلی رشتمه سیالي به د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي د روانو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د راجستان رایلز لوبډله تر ټولو مخکښه ده یا د لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور واړه ګټلې دي د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې بیا په څلورو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي او دغه راز لکنو سپر جینټ هم درې لوبډلې درې لوبې ګټلې دي. چنای سپر کینګ په پنځو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد بیا هم په پنځو کې درې ګټلې دي. ورپسې پنجاب سپر کینګز بیا په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. دغه راز ګجرات ټایټنز هم په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډینز بلاخره په څلورمه سیالۍ کې بریالۍ شوه. دوی په څلورو کې یوه سیالي ګټلې. دغه راز رویل چیلنجر بنګلور هم په څلور پنځو سیالیو کې یوه ګټلې. او ډیلی کیپیټلز لوبډله چې د ګروپ په اخره کې قرار لري هم یوه سیالي ګټلې ده. سکل د هند غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه مخکښ بنډه جوړونکی ویرات کوهلی دی. هغه په پنځو سیالیو کې 115 منډې اوریج لري. یوه سلیزه وهلې ده او 314 منډې یې کړې دي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې ځوان توپ وهونکی سای سودرشن بیا په پنځو سیالیو کې د 38 اوصد په لرلو سره 191 منډې کړې دي چې دویم مقام لري. دغه راز د اس آر ایچ یا سن رایزر حیدرآباد لوبډلې توپ وهونکی هنری کلیسن بیا په دریم مقام کې دی چې 106 اتیا منډې په پنځو سیالیو کې کړې دي. باید وویل شي چې تر دې دمه د توپ وهونکو په ډله کې دوه سلیزې وهل شوي دي چې یوه هم ویرات کوهلی وهلې ده او بل هم د انګلستان جاس بټلر په هماغه سیالۍ کې وتوانېد چې سلیزه ووهي. او د ویکټ اخیستونکو په نوملړ کې بیا د بنګلاديش لوبغاړی مستفیظ الرحمن چې د سی اس کې په لوبډله کې لوبیږي 9 ویکټې اخیستې په څلورو سیالیو کې. د هند یوزندرا چاهل چې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي 8 لوبغاړي. او ارشدیپ سنگ چې د پنجاب لپاره لوبه کوي هم 8 لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا تر دې دمه مخکښ توپ اچونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې د لکنو سپر جینټ په لوبډله کې لوبیږي هغه تر دې دمه توانېدلی دی چې 15 لوبغاړي وسوځي. دغه راز راشد خان هم تر دې دمه 15 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز، دغه راز علامه محمد غزنفر هغه لوبغاړي دي چې لا یې سیالي نه ده کړې. خو محمد نبی ته په لومړي ځل په آی پی ایل کې سکل چانس ورکړل شو چې هغه د ممبئی په لوبډله کې لوبیږي او په دوه اورونو کې 11 منډې ورکړې او نور د لوبېدو چانس ورنه کړل شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ننګرهار کې د رمضان کپ سیالیو مورستی پړاو ته رسیدلې دي. د ننګرهار رمضان کپ سیالیو مسول همین عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلې دي چې په دغه سیالیو کې دا ځل ډیر نوښتونه لري. د نوموړي په خبره چې دا ځل ورسره د ملي لوبډلې ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبېدلې دي او حتی له کوزې پښتونخوا هم ځینې لوبډلې او لوبغاړي په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره راغلي دي. د همین عمر په خبره چې دا ځل د رمضان کپ سیالۍ په ننګرهار کې هیواد شموله وي او د افغانستان له مختلفو سیمو ورته ګڼ لوبغاړي راغلي وو. هغه وړاندې وایي
زمانم همین عمر دی د ننګرهار سول رمضان جام سیالیو مسول یم. دغه سیالۍ چې تاسو ګوري د دریم پړاو دی. البته په تیرو دوه پړاوونو کې موږ سره 10 لوبډلې وي او په دې پړاو کې به موږ سره 12 لوبډلې او د دې ترڅنګ د تیر په څیر دا ځل د کوزي پښتونخوا نه هم اکثریت لوبغاړي راغلي. په دغه سیالیو کې موږ سره ګډونوال دي د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي، د افغانستان الف لوبډلې نونس کلنو او د کورنۍ کرکټ ځلان دستوري هم په دې سیالیو کې لوبیږي. د ختیځ په شمول د افغانستان له مختلفو سیمو مختلف لوبډلې په دازل په دې سیالیو کې ګډونوالې دي چې حتی د قندهار او د خوست او پکتیا او د غزنی هم لوبډلې شته او د کابل نه بعضې لوبډلې دي چې په دغه سیالیو کې زموږ سره لوبې کوي. او د دې ترڅنګ دازل تیر ځل موږ 10 لوبډلې لرلې. دازل یو انوویشن دا شوی دی چې موږ دوه لوبډلې اضافه کړي چون د خلکو تقاضا دا وه چې لوبډلې اضافه شي، دغه سیالۍ نورې هم وغځېږي او لا هم لوبغاړو ته زمینه برابره شي ولوبیږي په دغه سیالیو کې. دا ځل زموږ سره دوه لوبډلې اضافه شوې دي. تیر ځل 10 لوبډلې وي، دا ځل 12 لوبډلې دي. او په زمن کې فاینانشل سپورټ موږ لرو، مالی ملاتړ لرو چې تاسو ګوري په ګراوند کې بینرې لګېدلې دي او دا ځل به لوبغاړو ته امتیازات زیات وي د تیر په څیر. او بل موضوع دا ده چې لوبغاړو ته اسانتیا وي دي چې موږ لایټنګ سیستم ورته نور هم معیاري کړی دی او د دې ترڅنګ به یو لوبغاړی چې امپیکټ پلیئر ورته وي دا به اضافه لوبیږي په لوبډله کې. مخکې به 11 اوس حتی دولس لوبغاړي هم لوبیدلی شي په دغه سیالیو کې. د سیالیو نندارې ته په لوړه کچه مینهوال راځي. ډېر خوښي ځای دی چې دغسې د سولې او د امن فضا ده او دغه مینهوال راځي نږدې نه دغه اتلان تشویقوي. په دغه سیالیو کې مخکې مې هم یادونه وکړه، بیا هم وایم چې د افغانستان ډېری ځوانان لوبغاړي دي او هغه لوبغاړي چې ملي لوبډلې کې لوبیدلی دي هغوی هم راځي په دغه سیالیو کې برخه دي. نو د مینهوال نه مې تمه دا ده چې راشي دغه سیالۍ له نږدې وګوري او د خوند واخلي او دغه یو ښه زمینه ده دوی لپاره تر څو په رمضان کې راشي دغه سیالۍ له نږدې وګوري.
د یاد سیالیو په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریمزی، دغه راز بلال سمی او عبدالعادل هم ورته نظریات لري. دوی وایي چې پروژه کې تمرینات کول د ورځې له لوري سخت وي او کله چې دغه ډول شپنې سیالۍ ورته برابرېږي نو د دوی د کرکټ په پرمختګ او تمریناتو کې ډیره مرسته کوي. د دوی په خبره چې د شپې له لوري سیالۍ په افغانستان کې ډیرې کمې دي او اکثره نړیوالې سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي. د دوی په باور چې دغه سیالۍ ورسره مرسته کوي چې په نړیوالو شپنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس وکړي. دوی وړاندې ویلي
رښتیا هم فرانچایز کرکټ یا خصوصي کرکټ چې دا د یو هیواد د ډیولپمنټ لپاره ډیر زیات رول لري. د یو هیواد د پلیئر د پروډکشن لپاره کافي ډیر پلیئران تا د پلاس در باندې راځي. د پلیئر فائنینشلی سپورټ دی، یعنی هغه پلیئران چې په ډومیسټک کرکټ کې یا هغوی ته نیشنل ټیم چانسز نه برابرېږي هغې هلکانو لپاره کافي ډیر امکانات په لاس ورځي فائنینشلی یا اقتصادي. دې تر څنګ د بورډ لپاره ډیر زیات هغه راځي، پیسې راځي، ډیر زیاتې کافي امکانات مالی دوی ته راځي. بل دی هغه پلیئرانو لپاره چې په نیشنل لیول باندې خپل ځان پروف کولو لپاره یا داسې پلیټ فارم نشته چې دوی پکې خپل ځان وښيي، نو د هغوی لپاره دغه فرانچایز کرکټ ډیر زیات ښه ده، ځکه چې دې په ذریعه کولی شي چې دوی خپل ځان شو کې او د هغه د خپل بورډونو توجه ځان ته جلب کړي. او دې ډېر مثالونه په دنیا کې شته چې ډېر پلیئرس په اوسني عصر کې د فرانچایز کرکټ نه راغلي دي. موږ او تاسو کې یو مثال ورکو، د هند مثال ورکو، د فرانچایز کرکټ چې د هند سره کوم خپل پلیئر پروډکشن کوي، یا دوی اته نه مخکې سره کم د کرکټ هغه د ټیم بیلنس او اوس تاسو وګورئ نو رښتیا هم د هند په کرکټ کې ډیر زیات تغیر راوستی ده. بل د فل ممبر هیوادونه که تاسو وګورئ اکثره هیوادونه د فرانچایز خپل لیګونه لري یا فرانچایز کرکټ لري، او کم هیوادونه چې بعض یو نیم هیواد نه لري هغه هم په دې تکل کې دي، په دې کوشش کې دي چې فرانچایز کرکټ شروع کړي. بیا وخت افغانستان هم خپل لیګ لرو، د شپږیزه کېږي، دا اوس د کشتپې لاغه کېږي، او دې نه مخکې افغانستان افغان پریمیر لیګ لرو. د چې ما په نظر باندې که چېرته دغه لیگ څلور پنځه کاله مسلسل سوی و د افغان لوبډلې یا د افغانستان د کرکټ لپاره به ډېر ښه ډېر پلیئران به دغه ځینې راغلي، ځکه چې په دغه کله چې یو ځای کې لیگ کېږي یا هیواد لیگ کېږي هغه هلته کرکټ ګروم کېږي، کرکټ په ډیولپ راځي، پلیئر ډېر زیات خواري کوي، ډېر محنت کوي، ډېر هارډ ورک کوي، تر څو که د نیشنل لیول ته نه راځي نو هغه لیگ کې وکړي او لیگ کې کافي ډېر امکانات په لاس راځي. د دې مثال د بنګله دېش کرکټ هم کېدلی شي چې د بی پی ایل نه مخکې د بنګله دېش سره کم کرکټ و، اوس یې کرکټ ما په نظر باندې ډېر ښه سوی ده، ډېر امپروو سوی ده. نو په دې هیله چې افغانستان خپل لیگ شروع کړي او همدغه فرانچایز کرکټ چې چیرته هم کیږي هلته به د پلیئر پروډکشن ډیر زیات کیږي او هیواد به هم مالي ډیر زیاتې کافي امکانات ولري او هم د پلیئر پروډکشن سره یا د پلیئر د کمی سره به نه مخ کیږي.
واقعیت د شپنۍ سیالۍ ډېرې زیاتې مهمې او ډېر زیات خوند کوي نسبت ورځنیو ته، نو چونکې روژه ده او د ورځې خو روژه داسې یو څه پریکټس لږ ستونزه، نو د شپې چې میچ او که پریکټس نو دا ډېر زیات ښه دی لوبغاړي دپاره تر څو هغه خپل پریکټس جاري وساتي. بالکل په روژه کې خو یو څه ستونزې دا چې یو د انسان اوبه سپورټمین سړی ته خو اوبه زیاتې پکاري چې هغې وچکي، نو همدغه ستونزه چې د ورځې لږ مشکل ای او پلیئر دپاره چې میچ وکړي یا تمریناتو کې نو د یو چا راتلونکي میچونه نو د هغې دپاره پروژه کې چې د ورځې پریکټس نشي کولی د شپې سهولت نو دا ډېر زیات ښه دی پلیئر دپاره، نو ډېرې زیاتې ښې لوبې روانې دي او ډېر ښه دي د راتلونکي میچو دپاره چې یو څه پکې زده کړي یو څه تمرینات دې پکې وشي. نو د ټورنامنټ په باره کې به زه دومره ووایم چې ټورنامنټ خو ماشاءالله ډېر زیات ښه روان ده او ډېرې ښې سیالۍ دي، او په دغه وطن کې چې دغومره لایټ او دغه سیستم لرو او موږ په روژه کې لګیا دلته میچونه کوو یا تمرینات کوو، نو دا ډېر یو ښه فرصت دی د لوبغاړو دپاره، نو یو ډېر زیات ښه ټورنامنټ روان ده او ډېر خوند کوي.
بالکل واقعیت خبره ده چې شپنۍ سیالۍ ډېرې مهمې دي لوبغاړي دپاره، ځکه څومره اډوانس کرکټ موږ ګورو، لیګ کرکټ ګورو، انټرنیشنل کرکټ ګورو، زیات تر د شپې خوانم کېږي، نو د هغې دپاره یو ښه تیاري ده. بالکل یو لوبغاړي دپاره ډېر ښه دی، یو خو شخصي کرکټ دی، شخصي کرکټ سمرم پروموټ شي ډیر ګټور دی او څنګه کې لوبغاړي د پاره هغه وخت کې چې کله کرکټ نه وي مصروف نه وي کرکټ کې نو داغه د پاره هم مصروفیت ته کرکټ هم دی او ختم رینات هم دی او خپره پریشن هم دی لوبغاړي د پاره بل شپې خوانه خ ګټور بدی دي چې د ورځې خوانه هغه تمرینات نه کی اب ستا هغه باډي هغه رزلټ تا نظر کې لکه د ورځې ستا روژه وي باډي انرژي کې کم وي او به کم وي نو د شپې خوانه چې ته کرکټو کې نو ستا د پاره ګټور پریوځي
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستاسو د اختر راتلونکو ورځې دی هم نیکمرغه او رنگینی وي. زمونږ د دې ونې لوبیزه سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. په لوی الله مسپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
یاری د زور خبره نه ده زه خبر دې کلا دا زه خبر دې کلا دا یاری د زور خبره نه ده زه خبر دې کلا دا زه خبر دې کلا دا کله دې نوی بیا پن مجبور وما زه خبر دې کلا دا زه خبر دې کلا دا ولا چکو تلاشه ولا چکو تلاشه
خبر نکوم لالا